صحافی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پایل به په خبرونو وکړو په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده د ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحده ایالتونو قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربی امارات په ګډون د ګروپ او شتو غړو یوادونو استازو تایید کړی ده. جزئیات وروسته هم اوریدلی شئ. د بشري حقونو د څار سازمان په طالبانو تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هي دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوی چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې. دوی تور پورې کړی چې طالبانو په زندان کې وهلي او آن یې په برقي ډنډو شاک ورکړی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، دوی په متحده عربي اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د 13 کلونو په عمر وفات شو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډ مال نښته شوې. ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیروبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمه پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو هم لګېدلې. سرچینې زیاتوي د طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیه ډزې شوې دي. جزئیات په دې خبره هم وروسته واورئ. او د ناروې پولیسو یو روسي وګړی د یو بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی. دا روسي وګړی آندري یاکونین نومیږي چې د روسیې د اوسپنې پټلۍ د پخواني مشر زوی دی. دا په تېرو ورځو کې اوم روسي وګړی دی چې د بی پیلوټ الوتکو د ناقانونه الوتنې او له ممنوعه سیمې د انځور اخیستنې په تور نیول کیږي. د ناروې صدر اعظم یوناس ګار ستور پرون وویل چې د دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسوهنه دي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښیي. یوه هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بند پاتې کېدل دي.
وادی یو رو چې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي، موږ په کورونو کې ناست یو.
په دې اړه به تاسو ته ریپورت خپور کړو چې په غزنی کې ګڼو محصلانو د ژوند سختیو له امله درسونه پریښي او شاقه کارونه کوي.
محصل وم په پانتون کې او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي، شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ راولم.
په لوګر کې مخابراتي شبکې څنګه دي؟
موږ چې یو میسیج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې تخیزو بیل ته کار.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیاست را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه اعلامیه امریکا، قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ او شتو غړو هیوادو تایید کړې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې چې لکاره د یوې محرومې ښځې په غږ پیلېږي.
قبل از طالبان وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم.
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده، پر افغانستان د طالبانو لبیازلی وکمنی دو مخکی په یو شخصی کمپنی که دند درلوده. خو په خبره د طالبانو تر راته گروسته په کور ناسته او اقتصادی ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټولې افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي چې دوی وکولی شي کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ وګټي. نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومته له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو چې نن په سبا، نن په سبا خدای د یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي، مونږ په کورونو کې ناست یو. کومه هیلې او ارمانونه چې مونږ د خپل ښوونځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه بې رژېږي. زمونږ ارمانونه په خاورو باندې لاو کېږي. کاره ده چې په یو هیواد کې د نجونو ښوونځي بند وي، نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي یا څنګه پرمختګ کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیازلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او دغه شان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کېږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی، اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې راڅرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوي دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوا له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نمبر کی چدوت قش تذکره و خلی
دلانه فیصله و منگول و وقت شری
پو هنه
اس می مون په مکتب کی دوباره د پاره بنای نشته مون پس مگه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنی چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د اروپایي اتحادیې بیچارواکي د طالبانو له حکومت غوښتي چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په ازادو بحثونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت وڅېړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري یوه ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د ښځو لپاره د سولې او امنیت په اړه ځات بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 2 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بېلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا 2 مخکې د نړۍ د 2 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د اوکراین حکومت غواړي چې سرلنن برېښنا وسپموي او اروپایي ټولنن په خپل سرمشریزه کې دا مسله څېړي چې څرنګه د خپل انرژي غم خوړلی شي او له اوکراین سره مرسته کولی شي. احمد شیبر دغه موضوع کتلی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
کیف د لومړي ځل لپاره غواړي سرلنن پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه د برېښنا مصرف محدود کړي. اوکراین د دې لپاره د هڅه کوي چې ژمی را روان دی او د روسیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دوی د انرژي تاسیساتو ته زیان اوښتی دی. د ولنټاین ریزنیچینکو سیمې اداري مشر نن وویل چې د روسیې د تازه برید په ترڅ کې د دنیپرو پوتروفسک په سیمه کې د انرژي او مرکز زیانمن شوی دی. تر دې مخکې د یو اوکراینی چارواکي په وینا د توغندیو د برید پر مهال د اوکراین په لویدیځ کې د بورشتین په ښار کې د سکرو د انرژي یو مرکز زیانمن شوی و. دا مرکز د اوکراین په لویدیځ کې 5 میلیونه کسانو ته برېښنا چمتو کوي. د اوکراینی چارواکو په وینا د برېښنا پارچاوي به د سهار د 2 او 11 بجو ترمنځ وي. پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید له امله په ټوله اروپا کې د انرژي ستونزه پیدا شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د 2 اونیو په ترڅ کې د 2م ځل لپاره راغونډې شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران غواړي چې د انرژي قیمتونه راټیټ کړي، خو دوی د دې پر سر سره یو خوله نه دي. د فرانسې او پولند په ګډون د 45 هیوادو یو ډله د دې پلوي کوي چې د انرژي لګښت کم کړي، خو د جرمني او هالند په څیر د اروپا ستر اقتصادي قدرتونه چې ډیر ګاز اخلي له دې وړاندې سره مخالفت کوي. داسې تمه کیږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه به د مایع ګازو د اخیستو پر سر موافقه وکړي. همداراز تمه کیږي چې په دې سرمشریزه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین ملاتړ کولی شي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په پایله کې د انرژي تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د اروپای ټولنې کمیسیون د می په میاشت کې له اوکراین سره د 9 میلیارد یورو مرستو او پور ژمنه کړې به چې تر اوسه یې یوازې 3 میلیارد ورسولې دي. د اروپای ټولنې په نننۍ سرمشریزه کې به دا مسله هم وڅېړل شي چې څرنګه جګړه ځپلې اوکراین ته مرستې رسولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نویو واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیرې ستونزې پرتې دي. نوریاس نوري د اقتصادي چارو له پو ازرخ حافظي سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغې ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد یې ځپلی.
له بده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په هکله صحیح ده او رښتیا زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی او په ډیر بد حالت کې قرار لري. بزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلی دی. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دی. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلی دی او دا په دې خاطر دی چې د وچکالۍ لمه د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډېر طبیعت پورې تړلي یو. که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته. که نه وي که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډېر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله موږ باندې هغه نیمه پروسس شوي شیان چې زموږ د صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوي مواد افغانستان ته نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډېر لږ شوي زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون تر څنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلی دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډېر لږ شوی دی او کله چې تولید کېږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډېر صدمه واردوي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ و هغه هم تقریبا 80% په تب بریدلی دي. ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب بریدلی دي. او د یو هیواد اقتصاد 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږه لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې ځکه چې دا د پیسو لیږد رالیږد ډېر مشکل دی. ځکه چې د سویفټ سیستم څخه مونږ د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای. د بین المللي لوی مالی مؤسساتو څخه قرضه نشو اخیستلی لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اکزم بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لرو چې هغه دولت دی. کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خنډ ګرځي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اسدالله لودین اورو.
ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي مقاله کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو مخینی او اوسنی حالت ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی پاکستان دوه ځله واک ته د طالبانو په رسیدو کې ونډه درلوده، هم په 1996 او هم په 2021 کال کې. لیکوال ویلي اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان د کنټروله وتلي دي. مقاله کې وړاندې لولو، طالبانو اوس له قطر، ایران، متحده عرب اماراتو، روسیې او چین سره اړیکې غوړولي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې ښکیل دي. لیکوال همدا پراخې اړیکې د دې لامل بللي چې طالبان د پاکستان له مستقیم اثره راووزي. ډیپلومات لیکلي پاکستان اوس ورخطا دی او له همدې کبله د طالبانو د تیرې واکمنۍ په خلاف تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. مقاله کې د طالبانو مشرتابه هم دوه ډلې بلل شوې، چې یوه هغه یې سخت دریزه او د نجونو د تعلیم او کار مخالفه ده، خو بله هغه یې ملي پاله بلل شوې چې د تعلیم او پرمختګ پلوی ده. فارین پالیسی خپرونې د افغانستان د باثباته کېدو په اړه یوه مقاله کې د رغنیزو او زیربنایي پروژو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. مقاله کې راغلي طالبان پر دې ښه پوهېږي چې څنګه جګړه وکړي، خو د لیکوال په باور دوی د حکومتولۍ پر لارو چارو لا بلد نه دي. مقاله کې وړاندې لولو لویدیځ او په سر کې امریکا غواړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي، خو د لیکوال په باور کله چې د طالبانو حکومت د نړۍ لخوا مشروعیت او رسمیت ونه لري، د اتباعو ملاتړ هم ستونزمن کیږي. لیکوال د عامو افغانانو د ملاتړ لپاره د رغنیزو او زیربنایي پروژو عملي کول مهم بللي، خو دا شرط وړاندې کړی چې د پروژو په عملي کولو کې باید طالبان یو ډول ښکیل وي چې پروژې په ستاندارد ډول پلي او شفافیت پکې په پام کې ونیول شي. د رغنیزو پروژو تر څنګ کرنه چې د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر بلل کیږي هم د لیکوال په باور ملاتړ ته اړتیا لري. بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول او د کرنې میکانیزه یا عصري کېدل د عام ولس د ملاتړ نورې لارې چارې بلل شوي دي. په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید، ترانسپورتي پروژو باندې پانګونه او د تعلیمي پروژو ملاتړ نورې هغه برخې بلل شوي چې د فارین پالیسی په وینا نړیوالې افغانستان کې د عام ولس د مرستې لپاره ترسره کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره سم په غزنی کې ډیر محصلانو لوړې زده کړې پریښې دي. دوی وایي محصلان وایي د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله خپلې لوړې زده کړې پریښې او اوس مجبور شوي چې شاقه کارونه وکړي. په دې اړه په دغه رپورټ کې نور جزئیات واورئ.
د غزنی ښار په بازار سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرېښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په دیر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل می دا دی چې زه اوس باید د پانتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازم وي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کې شلو پسې تللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوي او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله. یو څه ګزاره به یې کېده، خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نوابات سیمې یو بل اوسیدونکی دی. دی د غزنی تخنیکی پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل وو. غلام حالی هم د ګرانۍ او بېروزګارۍ له امله زده کړې پرېښې دي.
زه د سیول انجینرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی، نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پرېښودل. اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې محصلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دولاري ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلا د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم او اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعا منفي تاثیرات درلودل، ځکه چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کېږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړي چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
له غزنی به ورشو لوګر ته، هلته خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کبله ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د لوګر اوسیدونکي په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدمتونو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجي حبیب شاه احمدي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې یو میسیج هم کوو، تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې ته خیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خوچي چې یو سړی په خپل کور کې یو چا ته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلا درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. باسې په دې کې ډېر توجه وسي او د خلک خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکي یو بل ګډ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډېر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت وویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلي دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستان ولري او دونه فامیلي هغه غړي تینه لري وینه شي کولای دی هغه ته په صحیح طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسی ولري. اړوندو مسؤلونه هیله لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېره لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
د انټرنیټ برخه کې خو بیخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه په دې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار ده چې دا وسې لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې دغسې ښایسته کار کوي، دا سہولتونه د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریزو چارو په پرمخ بیولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي.
وربشو د سمسور لغمان مشاعره ته، هلته د سمسور لغمان په نوم کله نه مشاعره شوی چې په لغمان سربیره په کې لکونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو هم شاعرانو د شعر مینوالو ګډون کړی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې واوري چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اورېدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سکال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دا مشاعره د مهترلام خار پزله کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو په کې د کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابدو
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر ته کتاب د نبرتونو ز سالم پل سپایم ته تیارې ز محشر مونږ دواړو کې توپیر ته ګلابی تر جیګی ز شبنم يم ستاله پاره ته وینا ز پر هر مونږ دواړو کې توپیر
لنګرار ورغلی شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو
توب حالت د خونځیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا اوس هغه قلندری یوازې نه دی اندېښنې هم ملګری دی ملګریا
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام له چارواکو غوښتنه وکړه چله نړۍ سره تعامل وکړي.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دوی نن یوه اعلامیه خپره کړې چې امریکا، قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عرب اماراتو تایید کړې ده. د بشري حقونو د سار سازمان په طالبانو تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي. دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټویټر لیکلي دوی په متحده عرب اماراتو کې سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي علیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف علیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د 3 کلونو په عمر وفات شو او د ناروې پولیسو یو روسي وګړی د یوې بي پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی. خبرونه هم دومره وکولی شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راديو ته شرغ لاست. د ازادي راديو د خبرونه په دې برخه کې نن نور بس ته خبريږي زملالي بشيريم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د تیرې سه‌شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یو شمیر ښځینه کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د بشري منابعو رئیس دوی ته وویل چې د طالبانو د حکومت قانون نارینه او ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای د کار وکړي. ازادي راډیو د دې وزارت د بشري منابعو د رئیس مدیر احمدي ژغ هم ترلاسه کړ چې له دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ایستلو پر مهال خبرې کړې دي. اوریدونکو د مدیر احمدی خبرې په واورو.
تاسو په دې فکر کې وئ چې موږ خرڅو موږ کار کوو د تاسو دا کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغې کې تاسو دپاره جواز درکړی و چې تاسو کوی شي چې کار وکړي. دا یو اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کولی چې سړی چې یو ځای په یوې ادارې کې کار وکړي.
تاسو د ازادي رادیو څخه زموږ غږ اوري او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رئیس مدیر احمدي ژغ مو اوریدي. د خبرې د سه شنبه په ورځ باندې ثبت سوي او ازادي رادیو تر لیږل سوي وي. په داسبه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو په یوه خبري غونډه کې د خپل شدینه کارکونکو له دندې څخه د ګوښه کولو خبره رد کړه. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي رسنیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د شذو د دندو په اړه پریکړه د دوی تر رهبرۍ صلاحیت دی. د په اواز کې بواورو
دغه تصمیم البته د رهبرۍ پر غاړه دی او رهبرۍ ټولو وزارتونو ته هدایت کړی دی چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي.
خروټي زیاته کړه چې د دغه وزارت د بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبرې کړې وې. دا په دې معنی دا اوریدونکو چې په هر صورت د دې وزارت د یوې څانګې د ښځو په اړه دا خبره سوې وه. موږ د طالبانو د کډوالو چارو وزارت څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نه سو. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خپلو ښځینه کارکونکو ته ویلي وو چې پر کور کښېني او د ځان پر ځای دي نارینه خپلوان ور معرفي کړي. طالبان پر افغان نجونو او ښځو محدودیتونه په داسې حال کې زیاتوي چې یوه اونۍ مخکې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په خاطر د سفر محدودیت او بندیز ولګاوه. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د پوهنتون استاد څانګه لمر پخوانی څارنواله صوفیا اوریاخیل او میرمن وردا کاغه شده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل دنده له لاسه ورکړې ده لمر سره خبرې کوي. د دوی درې سره زموږ سره د تلیفون لارې وصل شوي دي. درو واړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پښتنه به وردک صاحب تاسو څخه وکړم، تاسو د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپل دند له لاسه ورکړې ده. تاسو واورېدل چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت چارواکو ځینو ښځینه کارکونکو ته ویلي و چې بیرته د خپل کورو ته ولاړې سي او دوی نسي کولای له نارینه سره یو ځای کار وکړي. په دې اړه ستاسو څه تبصره ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دغسې کارونه سوي دي په نورو اداراتو کې هم، او تاسو ولې خپل
سلامونه درناوی تاسو دې برنامه ټول اوریدونکو ته د شې صاحب پوښتنه کوم. مننه ډیره زیاته چې ما هم بلنه راسته زه یو تاسره کوم بالا تاسری به تاسو زوږ کم داشې شه دې ټولنې نمایي برخه تشکیلوي او لنګر هغه دې شې وې دې په دغه وسنې نظام کې هغه ممرې باید په هر برخه کې چې په هر برخه کې چې پریکړه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید دوی حضور ولري. اما په تاسو سره کوم مزیتونه چې د وسنې نظام له خوا پر افغان میرمنو لګول شوې دي لګول شوې دا د افغانستان د نن هغه ټولې نړۍ د سخت غبرګون سره مخ شوې دي. لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل د دولتي ډیرو ښځینه او کارکوونکو پر کور کینول اجباري حجاب حول محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز دا هغه مدیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. اوس راځو دې ته چې په 40 کلن جنګ کې د افغانستان کې ډېرې ښځې یعنې خپل امیرونه له لاسه ورکړل، خپل زامن یې له لاسه ورکړل او ډېرو کورنیو خپل نارینه غړي له لاسه ورکړل چې اصلا په ډېرو کورونو کې ښځې د خپل کورنیو نفقه پر غاړه درلوده. هم په اوسني نظام کې ټولې میرمنې په کور طالبانو پر کور کړي دي. خو یاد هغه میرمنې چې خبره هغه ضروري اړتیاوې چې دوی ورته ضرورت لري روزمره دی چې باید خپل ژوند مقتفي بوزي، آیا اوسنی نظام د دوی د دغه هر چاو څخه باخبره دي؟ آیا د ښځې چې دوی په کور کړي دي فعلا چې ځواب یې ورکړی له دفترونو څخه؟ چې زه هم یوه له هغه میرمنو څخه یم چې فعلا په کور یمه، په کور کې نارینه غړی نه لرم، خاوند نه لرم.
بلې، تاسو ته څنګه طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې تاسو خپل وظیفه نور نه سي کولای؟ تاسو ولې د کار او ایستل سوال
متاسفانه چې دغه ټول دنیا یې ویني چې ښځو لپاره اصلا هیڅ کار نه شوي، ټولې ښځې په کور دي. یعنی زه په دغه مشخص په ځان باندې دا خبر نه کړم چې مثلا زه تنها، ولې ټول افغانستان ښځې چې هر یوه میرمنې په حساب دوه ویشت کاله هاتل از کاله شل کاله تحصیلات لري او د خپلې راتلونکي په د پاره د اولاد او د افغانستان د راتلونکي پاره یعنې دوی وکولی شول خپل تحصیلات وکړي او زمینه د کار ورته برابره شي یا په کار باندې دوی بوختي وي. همو متاسفانه همغه معاشي د دولت لخوا ورته ورکول کېده، دوی په همغه باندې خپل روزمره ژوند چلوله. اما متاسفانه د یو کال او څو میاشتې کېږي چې اکثرا میرمنې په کور دي او اکثرا دغه میرمنې چې مثلا مخکې په دولتي ادارو کې کار کوله دوی اکثرا تر ځای چې زه په خپله خبره یم رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی د ډاکټر پیسې نه لري، بیرون له ډاکټر وتلی نه شي، امنیتي مسؤلیت نه لري.
بله، دوی ته څه ویل شوي دي چې یعنی تاسو باید ولې کار ته رانسئ؟ څه ورته وایي طالبان؟
طالبان خو دوی ته ویلي چې مثلا تاسو په کور کې نه مثلا زه یو مثال ورکوم چې په وزارت مالیه کې اکثره مېرمنې چې کور کې نه ولي او ورته ویل شوي وو چې تاسو په نارینه غړي په کور کې لرئ هغه راولئ دلته د امتحان ورکړي تاسو په یوس دی نارینه غړی په مثلا تاسو په بس باندې کار وکړي یا دلته ژغال د وظیفې وکړي او متاسفانه اکثره مېرمنې اکثره فامیلونه نارینه غړي په جنګ کې له لاسه ورکړي دوی نارینه له کومه کړي مثلا د اوس دوی ته نفقه څوک ورکړي زه خپل دغه مشکلات ثلاثه وګرځونې ما باور دی وشه کې زه سودا ته وزم زه یو هم ساعته د ورځې تکام بل ده هم ساعته د ورځې تکام چې اړیکه کوم ماشوم یا کوم نارینه په کور کې زه خپل هغه ضرورت وس هغه شو زه کور ته دوی نه راوغواړم اما متاسفانه اکثر هم دوی یا په کور کې نه یا مثلا زه باید لږ مجبوره چوپه کینم په کور کې اصلا هغه څه نه چې اړتیا ده هغه لاسته نشم راوړلی او لډوره په دې چې مثلا زه خپل مثلا په ټاکسي کې نشم تللی په ټاکسي کې کینم اکثر هم دوی که امر بالمعروف کارمندان ولاړ دي له ټاکسي نه پوښتنه وکړه اوس تاسو وینئ چې دلته ټاکسي او شخصي او موټر حسن په افغانستان کې معلوم نه دي چې کوم ټاکسي ده کوم شخصي ده ټول مجبور دي یو موټر په کومه بیه اخیستی لینی موټر چلوي ولې فارغ کې چې کینې اکثر هم تاسو همدغه پوښتنه درنه کوي درېږي دروي دي چې مثلا تاسو دغه د یو سره ولې راختلې چیرته دی تاسو
مننه ډېره بلې زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه استاد څنګه لمر سبم لمر سره وصل شوی ده د ټلیفون لاله استاد ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې طالبانو یو ځل مخکې هم په مالیه وزارت کې شزنه کارکونکو ته ویلي چې ما راځي او اوس بیا د بیرته راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت کې دغه پیښه شوی ده تاسو په نظر ولې دا کار تکراریږي په داسې حال کې چې طالبانو مخکې هم ویلي وو او سیم ویلي دي چې دغه پریکړه اصلا د دوی په رهبرۍ پورې تړاو لري
ډېر زیاته مننه زه ګل څنګه لمر هم خپل ور سره خپل سلامونه نکې هیلې تاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم بله مرغه لکه څنګه چې لیدل کېږي متاسفانه ژمنې کېږي په ځانګړې توګه ناست طبقې سره لیکن برعکس عمل کېږي او دا برعکس عمل ډېرې ناهیلې رامنځته کړې دي د خویندو او زموږ د خویندو په منځ کې زه متاسفانه نه پوهېږم چې ولې دا ډول پرېکړې کېږي حال دا چې نن سبا حالات ډېر حساس دي او د نړۍ توجه چې ده هم همدې اوناسو طبقې ته ده نو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان ورځ تر بلې اقتصادي اوضاع له مخې د امنیتي اوضاع له مخې مخ په سقوط روان دي نو په دې اساس او ځاو کې شرایط کې کچې په دې داسې حساسیت برانګیز عملونه تر سره کوي نو دا بل هم متاسفانه منفي عواقب ولري نو زه نه پوهیږم چې دوی د دې ډول کړنو تر شا څه موخه لري خو په هر صورت بعد امرغه باید وایم چې سره لدی چې زه ډیر مشکلات زموږ خويندې غالي تر نن پورې او دین اورستا هم متاسفانه ورسره مخ شوی دی او دا چې لیدل کیږي ورسره پدې او زه خرابېږي او دیتا شرایط نور هم محدودېږي نو دا داسې ښکارا کوي لکه زموږ خويندې چې متاسفانه یو ډیر وخیم راتلونکي سره مخ کیدونکي وسی نو دا شاید دې سبب شي چې دولت ته یا حکومت اوسنی حکومت ته د دې سي پیغام ولري چې ګواکي ناراضيتي بلا پسې ډېر شي او نړۍ باندې ټکی تلا ډېر ګټه ونيسي او د دوی مشروعیت په جندل یا مشروعیت به خدای مکړه د سوال لاندې وړي
مننه استاد المر زبر تاس ترادم صوفیا اوریا خیل سب مننه چې تاس لمر سره خبرې کوي تاس څخه ما پښتنه دغه د چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت امرستیال محمد ارسلا خروټی کته هم دا خبره رات کړ چې دوی شذنه کارکونکو ته دی ویل سی وی چې نور کار ته مرادي خو د ویل چې د بشري منابع رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبره کړې و د پدې معنی ده چې په هر صورت د دې وزارت د یو څانګې وشو ته خدا خبره سوي و نو تاسو په نظر آیا د پدې معنی ده چې دغه وزارت چارواکي په خپل منځ کې سره په یو خبره باندې نه دي یا د ځینو په ځینو نور مواردو کې چې موږ وینو یو وخت یو پریکړه کیږي او بیا بیرته د طالب مشران بل خبره کوي
سلام نکلی ولګانت بلې بلې د څنګه دغه خبره ده دوی د چیست وای په عمل کې استې نه دي زه څوک یم منګه قضایی بخش کې کار کوم او تحقیق بخش ده منګه شوبه اماغه ورس طالب لغه تر دا دم ستاسو زه خبرې کوم د منګ ته نه اجازه را کړی ده اته منګ ته د اجازه را نه کړس منګ خپل قلمونه او کتابچې یادښت د شاند دفتر واخلو او منګ ته ویلې ده نور مرزه یا منګ تاسو سره کار نه کوو کار تاسو منګ په کار نه یاسته یا تاسو نور د دفتر کې نه کار لري نه دلته وظیفه ولا نه باید راستي او دا خبرې دوی کوي دا په عمل کې داسې نه دي فقط وایي ځین ډېر د موږ همکارانو د اوس ټول په کور دي دفتر ته نه ځي کار نه کوي ټول مجبور شوي دي یا یو مکتب کې کار وکړي یا چاته کار پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي ټول په کور دي داسې اقتصادي مشکلات خو د ښځین په افغانستان کې خو ډېر دي بیا د موږ په بخش کې د قضایي په بخش کې نجونې او ښځې څوک سزا نه دی افغانستان او بستل خلار لکه څوک دلته پاتې دی په بسر نوشتي او بیچارهګي کې سر وړي کومه ورته تماس نیسو یا دفتر شاته زو خپل مګ سره ولې ته زو یا هر چیرې ته زو منګ ته وایي نور تاسو مره زه منګ تاسو نه پیژنو یعنی تاسو داسې و بولې دلته تاسو کار وظیفه نه دولتله دا خبرې د شانس کې د ټول دروغ دي د په عمل کې است نه دي یعنی داس منګ ته دوی وایي تاسو د منګ کارمندان نه ولې تاسو اصلا دلته نه ولې هیڅ تاسو سابقه کوي دلته نه لري او دا خبره ټول په عمل کې فرق کوي
او اوریا خلص استاس په نظر دا خبره واضح شې نه کار کوم کو تاسو ته ک ناري نه هم لا دندو به ګوشه سوي دي
نه نه تنها خزي خزي شاید استثنا نارینه ته هم د خبرې سوي او دا ټول خبرې ښځو ته دا ښځو ته سوي دي او ښځې د کار نه ګوښه سوي دي په ځای ټول سړیان غلي دي او شاید استثنا سړیان هم اوسي
ش وردک سپ تاسو څخه به بل پښتنه وکم ما دغه پښتنه د اوریا خیل سپ څخه هم وکړه چې څلا مل کې داسې چې واز شذو ته ویل کېږي چې تاسو باید رانه سی ودانډی ته
ولا لامل کې دغه چې خپي حسن د اوس زنه کویګم چې دوی اسلامي ارزښتونو ته څومره تعهد لري او نه لري یو څه ته مثلا تحصیل لري د اوس اکثرا په بازار کې لکه کې چې دغه غشت کراچي څلور کایده چې لري په هغه کې چې د کچالو له مارکیټ راوړي او په هم بازار کې چې خبره په فو باندې کراچي څخه یې هغه خرڅي یعنی فکر وکړه یو څه دا څلور څنګه کوو مامورینو سره په دفتر کې کینی څلور څنګه کړی دی هم متاسفانه هغه میرمن چې اوس فعلا بیکاره ده دوی خاطر چې ټول اولاد نه فقې وای کو سره راوړي هغه مثلا هم بازار کې چې زره خلک لغې سره راشل درشه مثلا په توي ورکه ای توبو مثلا ورکه ځنه اخلي څو څو بنه اخلي بيځه پښتنه بزنه کوي چې مثلا د څو ورکه ای توي نه ورکه ای چې دوی ولې د اسلامي ارزښتونو ته د تعهد ولې نه لري هدف دغه را او بل مثلا چې خدي دا دوی ته معلومه ده که فکر کوم د خپل منځ کې خپل منځي مشکلات لري خپل باندې د خپل منځي مشکلات باید خپل حل کړي او د خدو په برخه کې باید اغه ملکونه چې مثلا د اسلامي ارزښتونو ته تعهد لري د افغانستان د ښځو په ژوند باندې باید د دقیق غور وکړي تر څو کولای شي د کاري مسؤلیت تضمین کړي چې وکولای شي ښځه په هر برخه کې باید کار وکړي او که دغه شکل باندې مثلا لکه اوس چې د ټولې ښځې په کور دننه دي او په دغه شکل باندې ادامه پیدا کوي زه مطمئنه یم چې یو کال پس به اکثرې ښځې مثلا په خپل کور کې یا به ځان وژنه کړي یا به مثلا له نشنه چې خبره ایرانی تکلیف نه دی په پټو بازار کې وته لیوي هکره چې دغه لامل ډیره غټه شي او بیا به څوک نشي راټولولای
او میرمن وردک تاسو د خپل کورنۍ نفقه ګټونکو وې کڅنګه
bale او زه په کور کې هیڅ اصلا نه لرم مخکې مهم درته وایم چې زه دې واندې شي لپاره نشم وته لیوي بازار ته ولی کولی شم لام سرگان نه یعنی ده همکاری با قارم که مثلا ده سوده ما پا کار ده ده شای را تراره کلا یعنی یو آورز بیو سرای چه تا سوده را روید و ده آورز بیو روید در این آورز ولی بالاخره این فان خسته کی گی یعنی این توک دی بل فامیل مسئولیت پا قاره نشی اخیست لی این ده غرط سون ده ده مخته غرط مشکل ده ده چه یعنی ده ما پشان بانی شاید پزر ها و کدی ده غرط سون ده ولی دی. او مشکل ولی دی.
مننه وردک صاحب زبرت تاسو ترازم څنګه مر صاحب زبر تاسو خبر پښتنه وکړم تاسو د وردک صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې دا د خپل کورنۍ نفقه ګټونکې ده دا ډول نوري زرګونو شته همسته خو بحث باید آیا دغه نوی چې کار کول دی ورشه حق دی نه دغه چې څومره ورته اړتیا لري
بالکل بالکل ولی نما دا خبره په وار وار کړی ده چې د میرمنو حق دی دا او د میرمنو څخه دا حق باید وانه خستل شي لکه څنګه چې میرمن وردک اشاره ورته وکړه زموږ په هیواد کې متاسفانه جنگ دی ټولو کورنۍ څخه سرپرست اخیستی دی نو میرمنې د خپل کور سرپرستۍ په غاړه لري نو داسې میرمنې که چېرته له دندې ګوښه کېږي نو دوی خپله نفقه څنګه لاسته راوړي که نه نو که داسې اقدامات ترسره کېږي نو دا اقدامات بالاخره د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې نور ډېر زیات مشکلات رامنځته کړي او بیا به کوم اړخ دوی رانیسي که نه همدا اوس موږ تاسو شاهد یو چې همدا بیکاری د دې سبب شوی دي چې نه یوازې دا چې خودکشۍ ډېرې شوي دي د نارینه او ښځینه ترمنځ بلکې ګورئ تاسو چې یوه مور د خپل غېږې ماشوم مجبوریږي چې خرڅې کړي د پیسې د لاسته راوړلو لپاره یوه مور دې ته مجبوریږي چې بالاخره خیرات وغواړي سوال وکړي په سړکونو راووځي یا یو څوک دې ته مجبور شوی زموږ هیوادوال دې ته مجبور شوي دي چې متاسفانه خپل د وجود غړي خرڅي نو دا ډول فساتونه بالاخره نور هم لا ډېریږي دا ډول مشکلات نور هم ډېریږي دوی باید دا حق چې ګویا که چېرته دوی وایي که نه چې مونږ شریعت عملي کوو اسلامي شریعت دی مونږ اسلامي شریعت ته په پوره باور سره احترام لرو مونږ ټول مسلمانان یو الحمدلله او په دې پوهېږو چې اسلام کې هېڅکله د چا نه حق نه دی اخیستل شوی او دا د کوم موضوع چې دا کار چې دی یا تحصیل چې دی دا د ښځو حق دی او دا کې اسلام ورکړی دی دا حق نو که چېرته دوی برخونه د اسلام یو کار کېږي یا په دې ټولنه کې متاسفانه د شریعت عنوان لاندې د شریعت خلاف کارونه کېږي نو بالاخره شریعت موږ څنګه ووایو چې چا عملي کړی دی که نه نو متاسفانه نه پوهېږو چې موږ ډېر بې خبره یو د اسلام څخه یا مقابل طرف زمونږ په اسلام کې بی بی خدیجه تجارت پیشه وه همداسې ډېرې نورې بیبیانې مونږ مثال ورکولی شو چې په اسلام کې دوی ډېر ارزنده رول درلوده یعنی اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې هم تحصیل وکړي هم کار وکړي نو په کار دا ده چې دوی ته دا کار زمینه بېرته مساعده شي دا د بیکارۍ کچه ټیټه کړي دوی ګوري لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یې په خبرونو کې دوی پخپله هم اقرار کوي چې متاسفانه مونږ خلکو تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی چې خلک مونږ څخه راضي اوسي نو سره له دې چې تاسو داسې کار نه دی کړی چې خلک تاسو څخه راضي شي د دې تر څنګ نور هم تاسو داسې کارونه کوئ چې د خلکو نارضایتي کچه نور تاسو ډېره وي نو بلخره د دې عواقب به څه شي دا یو حتی ماشوم هم کولی شي هر څه ووایي که نه یا پیشبیني کړي نو په کار دا ده چې دوی د خپلو پرېکړو باندې بېرته له سره غور وکړي تجدید نظر وشي کار زمینه مساعده کړي د خلکو مشکلات حل کړي او زما هیله دا ده چې بالاخره دا مشکلات بالاخره ورته د حل لارې پیدا شي او دې مشکلات د ختم یا د پای ټکی کېښودل شي
مننه اغلی وردک ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې دا محدودیتونه چې ورځ په ورځ زیاتیږي یوه اونۍ مخکې که ستاسو پام مې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندیز په خاطر د سفر بندیزونه ولګول آیا ستاسو په نظر دغه اقدامات د نړیوالو لخوا کافي دي که نور هم څه باید په کار وي
زمو په نظر باندې کې چېرته قریب شورونه په دې باندې راشي او هغه کوم تعهد چې دوی په دوه کې ورسره کړی دی که نه ښځې باید هېڅکله په هېڅ نظام کې باید د خارجیانو یا د خارجي ملکونو یعنې ښکار نه شي چې همیشه اصلا په هر نظام کې باید دوی فشار هېڅه خبره په سیاست کې ښځې باید تر فشار لاندې راشي ټول بوج په ښځو باندې باید راشي آیا که په ښځه باندې مثلا صلح راتلی په ښځه باندې حرامي راتلی تاسو وینئ چې مثلا په د څلوېښتو کالو کې ښځې جنګ نه دی کړی هېڅ وخت ښځه مثلا جنګ ته میدان ته نه ده غلېدلې نه ده مخته شوې او متاسفانه هم ښځې همیشه به حساب ټوله د سولې غوښتونکي دي په کور کې همیشه د تعهد او د هماهنګۍ د فرهنګ او د یووالي غوښتونکي دي ښځې ولې نه پوهېږم چې په هر نظام کې مثلا خصوصا په همدغه اوسني نظام کې ولې ټول شرایط یې محدوده کړي تر ښځو ټول سخت شرایط یې په ښځو باندې وضع کړي دي ما هیله دغه ده د
امریکا نه او نور بهرنۍ وادونه چې طالبان سره بیا هم هیڅ خبره پر امید باندې کینی او پرې باندې غور وکړي تر څو وکولی شي بیرته ښځو ته هغه سهولتونه چې اسلام ورته ورکړی ده، حق د کار ده، حق د تعلیم ده، دوی ورته یعنې هغه تعهد دوی واخلي، باید ښځې باید پرېښودل شي. یعنې دا غټ رنج ده او دا تقریبا نیمه په حساب ښځه نیمه نړۍ ده، غونډه نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي چې په هغې کې اکثریت یې کونډې دي، بې وروره دي، بې میړو دي. یعنې دا غټه ستونزه ده دوی ته. یعنی داسې نه شي کېدلی یوه ښځه اوس حجرت نه شي ویلی چې زه مېړنه لرم، په دې باندې ډاری کې خدا خاصه سبا دی دې وړاندیز ورته ونه شي چې ولا راشه دغه کس وکړه که دوی لغه دغه نه ډاریږي. او اکثرې ښځې مثلا غږ نه شي پورته کولی په همدغه موضوع باندې چې نور هم موږ ته شرایط ضیق نه شي، نور هم شرایط موږ ته محدوده نه شي، چې داسې نه شي چې اصلا دا خبر زه اوس کوم. ولې اکثریت مثلا دا جرات نه لري، ډېر مشکلات ډېرې ستونزې شته په دلته اوس د ښځو چې اکثر ویلي په دغه دلته لازمه نه بولم زه. یعنې ښځې د ډېرې لویو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. دا اوس داسې ښځې شته چې اصلا د سهار او د بېګانه لري، یوه ورځ ډوډۍ خوري، دوه ورځې نه خوري. یعنې د هغې ښځو نه مثلا دا نظام ده که هر څوک ته دی باید خبر شي، د ښځو د خپل ملت نه باید د لوږې له تندې له هر څه یې باخبره اوسي. کله چې ښځه په کور کښېنه ولته حق لري، مسؤلیت لري، دولت چې مثلا دوی ته نفقه باید ورکړي. چې کله مې دا په کور کښېنه ولته باید یو قوي سروې ولري چې دغه ښځې مثلا کومې ښځې نفقه وره د خپل فامیل دي، دغه سړی باید دې سره تقریبا یو کال وشه، دا څه رقم ستراتیژي ده، دا څه رقم پالیسي ده چې دوی مخته وړي. چې مثلا دی ونه کولی شي په ټول د یو کال څو میاشتو کې دی مثلا پالیسي یا ستراتیژي د مکاتبو دی جوړه نه شوی کړلی. او دا مشکله خبر ده. موږ له جهانیان نه دا هیله لرو چې وکولی شي په دغه مورد باندې، د ښځو په مورد باندې، د بشري حقوقو په مورد باندې دوی سره په تفاهم راشي او قوي تضمین او مسؤلیت د ښځو لپاره لاسته راشي. مننه
ستاسو څخه وردک صاحب. آغلی لمر، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د دا ډول محدودیتونو له زیاتېدو سره آیا ستاسو په نظر کورني تاوتریخوالی هم بیره سته چې زیات بسي؟
ما د مخه هم همدې ټکي ته اشاره وکړه. ګوره دا ډول مشکلات هر ډول منفي اړخونه راپورولی شي. کورنی مشکلات هم دا اوس چې زه متاسفانه زه به یو مثال درکړم چې زه خپله شاهده یم. په پانتون کې یو کارګره چې په تنقیص دست کې برابره شوه، متاسفانه خپل دندې له لاسه ورکړه او د هغې خاوند هم کومه دنده نه درلوده. د تېره دوه اونۍ راغلی وه او دلته یې ډېر وضعیت وخیم و. چې کله موږ وپوښتل د دې حالات، متاسفانه خاوند یې خودکشي کړي وه، ځان وژنه کړي وه، ځان یې په دار دړولی و. نو دا ډول مشکلات کورني تاوتریخوالي طبعا چې اقتصادي منشأ لري، نو اقتصادي مشکلات دا ډول مشکلات منځته راوړي چې بالاخره کورني تاوتریخوالي هم ډېریږي ورپسې. او دا یو کوچنی مثال دی چې ما یې تاسو ته درکړم. دا ډول مثالونه زموږ متاسفانه په هغو ولایاتو کې چې هلته د رسنیو لاسرسی ډېر کم دی، خلک رسنیو ته لاسرسی کم لري او د هغوی د مشکلاتو څخه هیڅوک لا خبر نه دي. هغوی د دې مشکلاتو چې موږ تاسو یې په اړه بحث کوو یو په دوه برابر کېدای شي مشکلات ولري، خو حتی دوی دا اواز هم نه شي پورته کولی او نه یې داسې مرجې شته چې د دوی اواز پورته کړي. زه هیله دا لرم چې بالاخره د دې هېواد په ګوډ ګوډ کې دا ډول مشکلاتو ته خاتمه ورکړل شي.
ډیر مننه ستاسو د وخت څخه آغلی څانګل مر او آغلی اوریا خیل، چې زموږ سره په اخر کې رابطه قطع سوه د تلیفون له بده مرغه، او میرمن وردک چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh, Oh,